مشال راډیو دا مهال په پېښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې له طالبانو سره د خبرو په اړه د مولانا فضل الرحمن څرګندونې، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت خبري غونډه، د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف عدالت ته حاضري، د ماشومانو ودولو په اړه د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل دریز په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه د یوې پروژې پیل او نور رپورټونه تر څنګ سندرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې به د دې مهال خبرونه وړاندې کړم. روبړه د مشال راډیو خبری سر ټکی دی. جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي که د پښتونخوا حکومت طالبان ته دفتر خلاصوي نو بیا جګړه د څه شي پاتې کیږي. پاکستان وایي د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د افغان کډوالو ګډون پریکړه به کابل کوي. او نن د امریکا او روسیې بهرنیو چارو وزیران د اوکراین بحران په اړه خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي که د طالبانو لپاره په خیبر پښتونخوا کې دفتر جوړېدای شي نو بیا له دې وسلوالو سره د حکومت جګړه د څه خبرې ده. دا خبره نوموړي تېره ورځ په اسماعیل خان ډیرې کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت وکړه. نو ویل له طالبانو سره د جوړجاړي په عمل کې قبایلي جرګه زیاته مؤثره ده.
قبائل حکم مقبول جرگا دا زیادہ مہم اور سنجیدہ دا کہ طالب سر مدعہ سے مذاکرات کوشید تو فقول کو کہ دفتر اور جگڑ ہم سے دور سر گئے دے سوال دا لیکن مول طرف سے بدے بعد اعتراض نستا لیکن نور غیر بعد جگڑ سے پاد سو جی ختم سو خبر جی.
د مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پر داسې وخت مخته راغلي دي چې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر شوکت یوسفزي یو ځل بیا وویل چې د دوی حکومت طالبانو ته د دفتر په پرانیستو کې مشکل نه لري. پاکستان وایي د افغانستان په ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د افغان کډوالو ګډون پریکړه به کابل کوي. دا خبره تېره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه.
دا افغانستان فیصله ده، مونږ نشو کولای چې څه فیصله وکړو. دې کې بعضی انتظامی مسلې وي، خو که مونږ نه دغه لړکې افغان حکومت سمرسته وغوښته نو مونږ به هغه کوو.
تسنیم اسلم زیاته کړه چې نړیواله ټولنه د پاکستان په مشکلاتو پوه ده او د هیوادونو پولیو ناروغي وایرس خپرېدو له ویرې پر پاکستاني وګړو د سفر بندیزونه نه دي لګولي. نن ځانګړي عدالت د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته له هیواد سره د غداري په اړه په رسمي توګه د تورنولو لپاره عدالت ته د حاضرۍ امر کړی دی. خو د پرویز مشرف وکیلانو عدالت ته ویلي دي چې د نوموړي ژوند ته خطر دی نو ځکه به عدالت ته نه حاضرېږي. تېره ورځ درې کسیز عدالت د پاکستان د کورنیو چارو وزارت او استخباراتي ادارې ISI له چارواکو پوښتنه وکړه چې د مشرف ژوند ته خطر څنګه دی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي عدالتي جرګګۍ ته وویل دوی ځینې ټلیفوني خبرې ثبت کړي دي چې پکې پر مشرف د حملې خبره شوې وه. د کورنیو چارو وزارت چارواکو وویل دوی د مشرف عدالت ته حاضرۍ لپاره سخت امنیتي ګامونه اخیستي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو عمومي قومندان وایي ائتلافي او افغان ځواکونه د حقاني وسلوالي شبکې په نښه کولو ته زیاته توجه ورکوي. دې ډلې د اپریل په میاشت کې د افغان ولسمشریزو انتخاباتو ګډوډولو ګواښ کړی دی. جنرال جوزف ډنفورد وویل امریکا د حقاني شبکې تمویلول او د دې ډلې د غړو آزادانه تګ راتګ په نښه کوي. دوی ویل د دې ډلې وسلوال په تیرو میاشتو کې لا نور فعال شوي دي. پر حقاني شبکې په افغانستان کې د تر ټولو لویو بریدونو تور دی. امریکایي چارواکو په بیا بیا پر پاکستاني او چارواکو ټینګار کړی دی چې په شمالي وزیرستان کې دی د وسلوالو د دې ډلې وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي. د افغانستان ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوماند عبدالله عبدالله ویلي که منتخب شو نو د یوې میاشتې دننه به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. عبدالله چې د انتخاباتو لپاره له ولاړو 11 کاندیدانو یو مخکښ ګڼل کیږي دا خبرې تېره ورځ له اسوسییټډ پریس اژانس سره د خبرو پر وخت وکړې. نوموړي پر ولسمشر حامد کرزي انتقاد وکړ چې ولې د دوه اړخیزه امنیتي تړون له لاسلیکه انکار کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه تختول شوي سرتېري خوشي کړي دي. میګا له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وویل له شپږو سرتېرو دوه د قومي مشرانو په مرسته خوشي کړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا پوځیان نن کابل ته استوي. طالبانو ویلي دا سرتېري یې د انساني همدردۍ په اساس خوشي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په لندن کې خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره ګوري چې د اوکراین بحران په اړه ورسره خبرې وکړي. تیر ورځ کیری دا خبرداری ورکړ چې که د پلان تر مخه د یکشنبه پر ورځ په کرایمیا کې روسیې سره د یوځای کېدو لپاره ټول پوښتنه وشوه، نو امریکا او اروپا به جدي ګامونه واخلي. تر دې مخکې د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل خبرداری ورکړ چې که روسیا لار بدل نه کړي نو ناورین به رامنځته شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور خبرداری ورکړ چې د کړکیچ سوله ییز حل لپاره وخت له لاسه وځي. د اوکراین وزیر اعظم ارسینی یاتسینیوک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل د روسیې پوځي تیری نړیوال امنیت ته تاوان رسولی دی. د روسیې سفیر ویتالی چورکین وویل هیواد په اوکراین کې جګړه نه غواړي. روسي پوځ له اوکراین سره نږدې په خپلې جنوبي پوځي ولسوالۍ کې تمرینونه کوي. تېره ورځ د روسیې د دفاع وزارت ویل په تمرینونو کې شاوخوا 8500 سرتیري برخه اخلي چې پکې به توپخانه او د ګڼو راکټونو لانچرې هم کارول کیږي. وزارت وایي د مشق مخه د توپخانې، میخانیک او ټانکي برخو، د پیراشوټي او بحري پوځیانو ترمنځ همغږي پیدا کول دي. سپینه ماڼۍ وایي د ورکې شوې مالیزیایي الوتکې لټون کیدای شي د هند تر بهره وغځول شي. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنی بیګا وویل د له پوهاوي سره سم د نویو معلوماتو پر اساس د لټون سیمه به د هند بهر ته پراخه کړل شي. کارنی وویل ضروري نه ده چې د دوی معلومات غوڅ او کره وي. د ویل له نړیوالو ملګرو سره د مناسبو حالاتو په کار راوستو لپاره مشوره کوي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري او نن خبرونه چې دا سلام پختونخوا خبرونه موږ پیل کړې ده په دې کې به تاسو ته مختلف رپورټونه خبرو سندرې به هم جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پریکړه مثبت ګام دی.
ته یو کمیټه ناکام سره نو دی بیا فورن د اپریشن فیصله ونه کړله، بلکې بیا هم د مذاکراتو ته دوام ورکول دغه پالیسی برقراره وساتله.
پاکستان وایي د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې د افغان کډوالو برخه اخیستو پریکړه به کابل کوي. نن ځانګړی عدالت د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف له هیواد سره د غدارۍ په اړه په رسمي توګه تورنوي. اسلامي نظریاتي کونسل وایي ماشوم نجلۍ په نکاح کول جایز دی. په دې اړه تجزیاتي رپورټ لرو.
ماشومانو نکاح کیدلی شي، د هغه نکاح کولو باندې پابندي نشته، د ولي د طرف نه، پلار یا نیکه طرف نه، خو د هغه رخصتي باندې پابندي ده.
دا نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوریدای شي له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ترازو مولانا فضل الرحمن د جمعیت علماء اسلام مشر ویلی دی کله د طالبانو لپاره په خیبر پختونخوا کې دفتر جوړیدای شي نو بیا لدی وسلوالو سره د حکومت جګړه د څه خبرې ده. دا خبرونه موړی 13 ورځ په اسماعیل خان ډیری کې له خبريالانو سره د خبرو پر وخت وکړه. نو ویل طالبانو سره مستقیمی خبرې خګام دی، خو په کار ده چې په دې عمل کې پارلماني مشرانو د جمعیت علماء اسلام قبایلی جرګه هم په اعتماد کې واخیسته شي، خو کارپوهان د جوړجاړي په دې ټول عمل کې د ډیر پرمختګ هیله نه لري. تفصیل په خبره د مشال راډیو خبريال راکوي.
تیر ورځ په ډیره اسماعیل خان کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې په کار وه د مذاکراتو لپاره په حکومتي کمیټې جوړولو کې د جمعیت علماء اسلام قبایلی جرګه او پارلماني مشران په اعتماد کې اغېستل شوي وي.
دا خبره لږ مثبته ده چې په یو کمیټې ناکامه سره نو دوی بیا فورن د اپریشن فیصله ونه کړله، بلکې بیا هم په مذاکراتو ته دوام ورکول
دغه پالیسی برقرار او ساتله موږ خیال دادا چې د قبایلو حکومت خپل جرګه ده هغه زیاته مهمه او سنجیده ده خو بیا هم موږ ودا خواهش وی چې د وزیر اعظم صاحب د پارلمان د ګوندونو مشران راوغواړي او ټول په ځای باندې هغه په اعتماد کې واخلي هغه سره به دا وي چې کم از کم یو قومي یکجهتي به په وجود کې راشي.
بلې خواته د خیبر پښتونخوا یو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی تیره ورځ یو ځل بیا ویلي دي چې د پښتونخوا حکومت د طالبانو لپاره د دفتر پرانیستلو لپاره تیار دی، خو مولانا پزیر رحمان تیره ورځ وویل چې کچیری د طالبانو لپاره دفتر پرانیستل کیږي نو بیا د حکومت او د طالبانو ترمنځ جګړه پس خبره ده.
یعنی که طالب سره موږ دغسې مذاکرات کوو چې د خلکو کې دفتر ورکړو جګړه هم څه ورسره ده؟ دا یو سوال ده. لکه موږ له طرفه په دې باندې اعتراض نشته، لیکن نور هغې نه بعد جګړه څه پاتې شوه چې ختم خبره خبره ده.
که څه هم بیلابیل سیاسي ګوندونه د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په موضوع بیل بیل نظرونه لري، خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په بیا بیا ویلي دي چې حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو کولو سنجیده اراده لري، خو کارپوه خادم حسین وایي چې تر دې دمه د مذاکراتو په لړ کې د عمل کولو قابل پرمختګ نه دی شوی او نه لا تر دې دمه د مذاکراتو ایجنډا واضحه ده. بلی خواته د طالبانو د کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم او د یادی کمیټې کوارډینیټر مولانا یوسف شاه او د شمالي وزیرستان د سمیع الحق ډلې مشر مولانا عبدالحی د طالبانو د کمیټې د معاون په توګه تیر ورځ میرانشاه ته په سرکاري هلیکاپټر کې ورسېدل او د میرانشاه نه د وسلوالو طالبانو د شورا سره د ملاقات لپاره یو نامعلوم ځای ته ورغلي دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
پاکستان وایي د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې د افغان کډوالو ګډون پریکړه به کابل کوي. دا خبره پرون د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسنیم اسلم د اونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. نوموړي ویل د پولیو له لاسه یې پر ښاریانو سفري بندیزونه نه دي لګېدلي او دا چې د پولیو ختمولو لپاره مرکزي او صوبایي حکومتونه کار کوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وه چې د پولیو د لاسه د پاکستان په خاریانو نور ملکونو ته د سفري بندیزونو په حق له خبرونه بې بنیاد دي، ځکه چې پاکستان د پولیو ختمون لپاره د زړه د اخلاصه کار کوي او بل دا چې د غلړ کې پاکستان ته د ورپېښو مسلو نه نړیواله ورورولي په خشان خبر ده. د دې په خبره د پولیو ساسکو په شرعي حیثیت د عالمانو او مفتیانو فتوې موجود دي چې اسلام کې دا جایز دي. دې زیاته کړه،
تر ټولو زیات مونږ ته د دې فکر دی ځکه چې د دې تعلق زموږ د ماشومانو مستقبل سره دی او تاسو پته ده چې څنګه وفاقي او صوبایي حکومتونه دې ته پاملرنه کوي او د دې لپاره کوشش کوي او زیاتره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړې شوي دي. دغه لړکی مونږ د صحت نړیوالې ادارې سره تماس کیو او هغوی ته زموږ د مجبورو او مسلو هم پته ده او دوی زموږ سره پوره پوره مرسته کوي. تر څو چې د سفري بندیزونو خبره ده نو د یو ملک نه سیوا بل چا په پاکستان بندیز نه دی لګولی.
د افغانستان راتلونکي صدارتي ټاکنو په حق ته د یو تپوس په جواب کې بیان دی وې چې پاکستان کې د میش کډوالو د اوټونو اچولو یا نه اچولو فیصله به افغان حکومت کوي. دا زیاتوي
دا د افغانستان فیصله ده، مونږ نشو کولای چې څه فیصله وکړو. د دې کې بعضي انتظامی مسلې وي نو دا به خو وي که دا پښتنه د افغان چارواکو نه وشي، خو که مونږ نه دغه لړ کې افغان حکومت سمرسته وغوښته نو مونږ به هغه کوو.
Requests are us for and we are able to give.
د افغانستان صدارتي ټاکنې او د کې د کډوالو د کردار په حق لا مشال ریډیو د سیمېزو چارو د کارپو او خبريال حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې دا کار د افغان حکومت او ملګرو ملتونو دی چې ورته اسانه پیدا کی او تیر وختونو کې هم د کډوالو د وټونو د لاسه په پاکستان تورونه لګیدلی وو. حسن خان زیاته کړه
چیرې دیرش ملیون خلک د رائے نه محرومه کوي نو مطلب دا د الیکشن باندې د شک اظهار کیدی شي. خو کچره انټرنیشنل کمیونټي په خپل دغه کې دا شی واخلي نو دا غي سره بدو شي چې د پاکستان د ایمیج دا خبره چیرې پاکستان په کې انټرفیرنس سره کړي نو دا بیا د مواري چې کوم د سکیورټي والا او د پاکستان د ایمیج دا ما په خیال دا کیږي چې افغان حکومت او یونایټیډ نیشن چې کوم دی هغه د دې مواري واخلي او د خلکو لا د یو خپل د ووټ حق.
د خبري غونډې دوران ویان دې زیاته کړه چې بعضي اسلامی ملکونو پاکستان کې د سرمایه کاری اراده کړې ده. د دې ترڅنګ بیان دي دا هم وي چې وزیر اعظم نواز شریف به برتانیې ته سفر کوي خو د دې لپاره لا نیټه نه ټاکل شوې.
فاټا د اصلاحاتو پلور
په قبایلی سیمو یا فاټا کې اصلاحات سمره ګټور دي.
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی. د دې فیصلې په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی.
دغه اصلاحات سمره عملی شوی دی.
52% التا دے خزو اکثریت ہے تو او سب پورے متا او ٹولو ایجنسیو کے مو خزو تا دے ووٹ حق نشتا.
دا فاٹا ترنگلے امنیت تر کومه بریدا د اصلاحاتو مخه ډبوي.
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چکم دی نو امن دی الحمدلله. اسې بد امنی خو ټول پاکستان کې ده. اسلام آباد کې مشته او پنډي کې مشته. دې کې بالکل کې دي شي ممکن ده او زوی مچ حکومت دی وکی.
د دې یو نورو پښتنو جواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدا شي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه یا سه شنبه او زیارت یا پنځ شنبه پر ورځ.
اوریدونکو نن ځانګړي عدالت د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف له هیواد سره د غداری په اړه په رسمي توګه د تورنولو لپاره ورغوښتی دی. د مشال راډیو خبریال را سره د ټلیفون په کرښه دی. اول خو راته په دې اړه باندې تفصیل راکړي چې عدالت کاروایی به کله کیږي او آیا مشرف زی عدالت ته کنه ځي؟
جی بالکل، نن راغوښتل شوی دی او خوشا نه نیمې بجې کیدی شي چې دغه ججان عدالت ته راشي. تر څو پورې چې د پرویز مشرف د راتلو خبره ده نو 13 ورځې کم چې د پرویز مشرف وکیل دی احمد رضا کسوري هغه ویلي و چې نشي کولی پرویز مشرف عدالت ته حاضر شي ځکه چې بعضې هغه ته داسې دړکې دي د استخباراتي ادارو د حکومت د طرفه چې ګنې په ده باندې حمله کیدی شي. نو په دغه حال کې دی نشي کولی چې د پرویز مشرف ژوند په ترکه واچی وغه عدالت تراشی. د زیارت پرز او د شروع پرز هم په دغه معاملې باندې باز شوی په عدالت کې او پاره کې به پرویز مشرف یو وکیل هغه د ججانو نه دازي مواري وغوښته و بلکې هغه ته ویلو چې پرویز مشرف حمله شو نو هغه بس تاسو په زید باندې د قتل مقدمه درج کړي پاره باندې دي خبرې وولې دي او بیا په هغه رانه اجازه باندې عدالت داخله دوه باندې بندیز هم لري. نو نن پرویز مشرف په رسمي توګه رابل شوی دی
چې ور باندې فرد جرم لګول شي او یا پر رسمي توګه باندې تورن کړل شي.
خو هغه
وکیلان ویل دي چې هغه به نه حاضرېږي. همدارس پرون به یو عدالت یو غونډه هم کړې ده د استخباراتي ادارې چارواکي او د کورونا چارو وزارت چارواکي ورغوښتي ولغوي ته څه ویل او لاغوي څه وغوښتل.
جی بالکل، دا د اغو زیارت دور ازي بلکې د شروع دور ازي چې کوم اوریدنه په هغه کې د استخباراتي ادارې دا چارواکي راغوښتي چې دی په کم بنیاد دا خبره کوي چې په پرویز مشرف غني حمله کې دي شي. نو دغه لړکی بیا پرون ماسپخین د بندو تمبو شاته هغه د خصوصي عدالت ته خبرونه ورکړه. د استخباراتي ادارې هر څوک غي مشر راغوښتي د اي اس اي خو هغه خپل حاضر نشو. د غرنګ یو کرنل سرچینی و چې یو کرنل حاضر شوی ورسره دوه چارواکي د داخله وزارت وو. کرنل نه چې کړه دا تاسو کو چې تاسو په کم بنیاد دا خبره کوي نو د وینا و چې دیو د معمول یو ټلیفون کال ریکارډ کړی دی او ریدلې دی او په هغه پرانا کې دا څه پته لګي چې مختلف قسم کم ګروپونه دي هغه کولی شي چې د پیښې په وخت باندې په پرویز مشرف باندې حمله وکړي. بیا غي دا هم ویل چې کېدی شي دغه کسان د پرویز مشرف په کم چې د خصوصي دسته د سکیورټي کېدی شي بدغه خلکو کې دنه نه نو بدغه وجه باندې دی دا یو خط لیکل دی داخله وزارت او حکومت ته. دا دلته کې بیا کله بخانه غواړم کله چې بیا د داخله وزارت نه د چارواکو نه دا تاسو کو چې تاسو د دغه حمله د مخنیوي لپاره څه اقدامات کړی دي؟ نو د داخله وزارت د چارواکو وینا وا چې اول د پرویز مشرف د لپاره یو لسوا سکیورټی اهلکار لګول شو او دا اوس چې ګندې دیش میرا شپاله سو تر سو لښوي دا بیا د 200 خصوصي کسانو سکرینینګ شوی چې هغه کې بیا مطلب 200 کسان داسې چې هغه کلیئر او هغه د پرویز مشرف سره کوم نږدې ساری په هغه حساب کې د 200 کسانو چولې شوې دي ورسره ورسره کوم د زلونو روختون دي د زله درنځونو نو د هغه نواله تر د عدالت پورې درې خصوصي روټس لګېدلې دي هغه باندې وی وی آی پی پروتوکول پرویز مشرف ته ورکړي کیږي چې دغه شان د قافله په هر یو روټ په هر لار را تیریږي نو هغه به د لپاره کلیئر یو هغه به دغه لار باندې را رسي نو اوس نن به دا کتی شي چې آیا سکیږي مخکې لکه چې نن
پرویز جی او کدار ته وای چې نن با تاسو نن به دا قتل کیږي چې پرویز مشرف عدالت ته حاضرېږي کنه نو یو ځل کبیا تاسو اوریدونکو ته وای نن په څه وخت باندې د غوریدنه د پلس بجې
نه نیمه بجې وخت چې ججان برازي له هغه وروسته چې کله بیا عدالت باقاعده لګي بیا وکیلان راځي نو په دغه کې خامخا سنسه وخت لګي نو دغه کې دي چې لسو پوري وشي خو د دې سره پامیر زه یو بل خبره هم کوم چې د پرویز مشرف وکیلانو مختلف قسم درخواستونه هم جمع کړي دي چې په هغه کې د پراسیکیوټر په تعیناته باندې د ججانو ټاکنه باندې په خصوصي عدالت په جوړښت باندې هم بعض اعتراضات شوي دي خو د دې سره سره یو بل درخواست هم دي چې په هغه باندې باس روان دي او انور منصور چې هم د پرویز مشرف یو بل وکیل دی هغه به بده باندې باس کوي چې پرویز مشرف کله د ایمرجنسی د اقدامات کړو یا ایمرجنسی لګول او په هغه وخت کې دغه درخواست کې ویل شوی چې پرویز مشرف یوازې نه او د سره سکم 300 کسان یا 250 زیات کسان نور هم نو باید چې په هغه خلکو باندې هم په دې وخت کې مقدمه د پرویز مشرف سره په یو ځای باندې
ډیر زیاته مننه خسته او مفصل او جامع تفصیل دی راته راکړ ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې د مشال اړو خبريال سره د ټلیفون په کرخو نن ولیدل کیږي چې آیا پرویز مشرف عدالت ته حاضرېږي کنه ځکه چې نن مهمه ورځ پدې ده چې پرویز مشرف باندې له هیواد سره د غداري په اړه په رسمي توګه د تور لګېدو ویلې دی عدالت
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرون
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د نهې پر ورځ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د کمومر ماشومانو نکاح په اړه وویل چې دا کار د شریعت خلاف نه دی خو تر بلوغت مخکې د دې ماشومانو رخصتي جایزه نه ده د کونسل پارلمان ته د واده په وسنۍ قانون کې د بدلون سپارښتنه کړې ده دا چې د پاکستان وسنۍ قانون د کمومر ماشومانو په نکاح کولو او ودولو په اړه څه وایي او په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو چارو لپاره کارکونکي کمیشن د کونسل د وینا په اړه څه دریځ لري په اړه یې ملیحا میرزاده معلومات راکوي
په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل د مارچ پر یو لسمه نیټه په اسلام کې د کم عمره ماشومانو د ودونو د قوانین په حق لویل دي چې غیر اسلامي دي یعنی د کم عمره لک یا جینې نکاح غیر شرعي نه ده خو له بلوغت نه مخکې رخصتي باید ونشي یاد کونسل پارلمان ته وړاندیز ورکړی چې د 1929 د واده په موجوده قانون کې دي ترمیم وکړل شي او دا اختیار دی ورته ورکړل شي چې که لک یا جینې د بلوغت نه پسو غواړي نو د کورنۍ فیصله ونه مني د خپل سفارښت په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل ډایریکټر جنرال محمد الیاس
اسلامی نظریاتی کونسل دا وینا ده چې د ماشومانو نکاح کیدلی شي د هغه نکاح کولو باندې پابندي نشته د ولید طرف نه پلار یا نیکه طرف نه خو اگر رخصتی باندې پابندي ده هغه چې رخصتی په پس کېږي چې هغه بلیغان شي او بلوغت نه پس هغه ته بچیان زدا اختیار ده چې هغه دا نکاح نه انکار وکړي دا معنی دی خو هغه ته فسخ کولو اختیار دی پرو بچیانو نکاح کیدلی شي ځکه چې دغه کته وایي چې دا جرم دی او په دې باندې سزا ملاوېدل کار دی نو بیا خو دا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله ته مجرم شمیره ځکه چې هغه هم حضرت عائشه رضی الله تعالی عنه سره کله نکاح کړو هغه عمر سپک کاله د ماشومانو رخصتی نجایزه ده
دا محمد الیاس خان په خبره کونسل وړاندیز ورکړی دی چې د لک او جینې د بلوغت لپاره دی د 13 کالو پر ځای زیات نه زیات عمر 15 کالو ټاکل شي او که د دې نمخ کې پکې د بلوغت آثار ولیدل شي نو هغه به بالغ ګڼل کیږي خو د قانوني چارو کارپو قاضی انور د کونسل دغه وړاندیز سره اتفاق نه کوي دغه په خبره د 13 کالو نه د کم عمر ماشوم واده کول له قانوني پلوه سم نه دي
قانون دا دے میرج جو معاہدہ دا بالکل کنسیڈریشن سنگ جدے معاہدے شرائط بھی دغ سے نکاح شرائط بھی
د ماشومانو د حفاظت او د خېګړې د خیبر پختونخوا د حکومت کمیشن چارواکي نسیم اختر وایي چې دوی په هغو قوانینو کې د سفارشاتو او ترمیم اختیار لري چې د ماشوم د حقونو خلاف وي. هغه وایي نه یوازې د دوی کمیشن د کمومره ماشومانو د واده او نکاح خلاف دی، بلکې له دې سره تړلې سنجیده سماجي مسلې هم مخې ته راتللی شي.
مونږ په دې باندې کار کوو چې لکه اندر 18 چې کوم دي مونږ د راغې غواده او نکاح غواړو. مونږ سره یو کیس راغلی او د یو ماشوم چې د شپې ته کار سره او د بیا له سکول جنوي و، نو هغه چې ما عدالت ته اور نه عدالت والے ورته دا وی چې لکه دې نکاح به تاسو کړی نکاح تللی نه دا بالکل ختم کړي او دا چې ان شاء الله د 18 سال شي اند دې باندې نکاح مو شي د دې د تاسو رخصتین کول شي قاضیان په کارم داري ځکه چې نکاح ته یو ماشوم له 13 سال کې اوتړي په 18 سال کې دا تا غواده کوي نو دا 13 سال کې ماشوم د خپل فیصله کول او قاضی نه او کې دې چې دا نکاح مونږ تړلی او سوال دا چې نه دا انکار وکړي چې دا سر واده نه کوم نو هغه کې خو قانون ته خنور سره غنښته خورکا خاندانونه پکې تقسیمي دی او لوی لوی مسائل پکې دی راځي دا بیا دومره اسانه خبرې خو نه دي.
اسلامي نظریاتي کونسل یو آئینی حیثیت لري چې خپل قانون سازی نه کوي خو پارلمان ته د هغو قوانینو په حق له سلام مشوره ورکوي چې د اسلام سره تړلی وي او دوی ورته ګوري چې له اسلام سره سمون خوري او کنه.
د ملیحه امیرزاده رپورټ مو اورېده او راځي چې اوس هم د فضا فیاض په غږ باندې سندره واورو. اردن کو په پېښور کې 9 بجې شوې او په کابل کې 9 بجې شوې. نو راځي چې د خبرونو لنډیز در واورو. جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي که د طالبانو لپاره په خیبر پښتونخوا کې دفتر جوړېدای شي نو بیا له دې وسلوالو سره د حکومت جګړه څه خبرې ده. دا خبره نوموړي تېر ورځ په اسماعیل خان ډیرې کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت وکړه. پاکستان وایي د افغانستان په ولسمشریز او د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د افغان کډوالو ګډون پریکړه به کابل کوي. دا خبره تېر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسلیم اسلم په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. نن ځانګړي عدالت د پاکستان پخوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف له هیواد سره د غدارۍ په اړه په رسمي توګه د تورنولو لپاره ورغوښته دي. خو د پرویز مشرف وکیلانو عدالت ته ویلي دي چې د نوموړي ژوند ته خطر دی نو ځکه به عدالت ته نه حاضرېږي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو عمومي قومندان جنرال جوزف ډینفرډ وایي ائتلافي او افغان ځواکونه د حقاني وسلوالې شبکې په نښه کولو ته زیاته توجه ورکوي. دې ډلې د اپریل په میاشت کې د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ګډوډولو ګواښ کړی دی. د افغانستان ولسمشر انتخاباتو ته نوماند عبدالله عبدالله ویلي که منتخب شو نو د یوې میاشتې دننه به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ له اسوشیټډ پرس اژانس سره د خبرو پر وخت کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو دوه تښتول شوي سرتېري خوشي کړي دي. میګاله مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وویل له شپږو سرتېرو دوه د قومي مشرانو په مرسته خوشي کړل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په لندن کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره ګوري چې د اوکراین بحران په اړه ورسره خبرې وکړي. تېره ورځ کیری خبرداری ورکړ چې که د پلان تر مخه د یکشنبې پر ورځ په کرایمیا کې له روسیې سره د یوځای کېدو لپاره ټول پوښتنه وشوه نو امریکا او اروپا به جدي ګامونه واخلي. خبرونه لنډیز مله مشال راډیو واورید. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو صورتحال ته کتنه کړې ده او لیکي چې د حکومت لخوا نوې کمیټي جوړول او د مذاکراتو لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف ته عمران خان کور ته تک د دې خبرې غمازی کوي چې حکومت د مذاکراتو لپاره ډیر سنجیده دی او د دې د ګټور جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. د ادارې په وینا چې نواز شریف خپلو سیاسي حریفانو لورتل دا معنی لري چې دې په قومي مسله باندې یوازې ګام پورته کول نه غواړي بلکې ټول سیاستوال ځان سره بوتلل غواړي. ادارې وړاندې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان ترمنځ د ملاقات دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د طالبانو او حکومت ترمنځ شو مذاکراتو په حق لا عمران خان ته خبرونه ورکړه او وی ویل چې تحریک انصاف او نور سیاسي ډلې به اعتماد کې اغسته شي. ادارې اخیری کې وایي څنګه چې وزیر اعظم نواز شریف ته تحریک انصاف مشر عمران خان په اعتماد کې واغستو نو هیله ده چې د ولس نمائندګي کوونکي نور سیاسي ډلې به هم په اعتماد کې واخلي چې دارنګ مذاکراتي عمل متاثر کوونکي قوتونه په خپل مقصد کې کامیاب نشي نو پکار ده چې حکومت مذاکراتي عمل نور هم غوره جوړ کړي او د دې لپاره خپل کوششونه تون کړي نو هله به ممکن شي چې په دې ملک کې رښتینی امن پځای شي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د روپی په مقابله کې د ډالر قدر ښکته راغستو سره ډیرو خلکو د ایساکډار مالیاتی جادوګری اومنله خو اوس هم د بازي خلکو خیال دی چې د استحکام د لګ وخت لپاره دی. ادارې وړه نیلي کې چې عام خلک اوس دا تمل لري چې د ډالر کمیدو او روپی قدر خکېدو سره باید چې د امروزه استعمال په سیزونو هم د دې اثر پریوزي او د تیلو خوراک څخ بجلی او د غرنګ د نورو سیزونو نرخونه هم راکم شي. ادارې د ایساکډار یوې خبري غونډې ته اشاره کوي چې پکې نوموړي ویلی وو د ډالر د کمیدو سره د پاکستان په قرضه کې 800 روپی کمی راغلی دی. د دې ترڅنګ درآمد کوونکو ته هم ډیر ګټې رسیدلې دي. بل طرف ته برآمد کوونکي چې پکې کپڑا سیمنٹ او نور سیزونه شامل دي هغوی ته د دې اقداماتو سره زیان رسیدلې دي او وایي چې د ډالر کمیدو سره ورته په اربون روپی تاوان شوی دی. ادارې اخیره کې وایي چې باید ایساکډار د درآمد کوونکو او برآمد کوونکو سره کینی او یو منځنۍ لار وباسي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
فرانس پریس اجانس په چین کې د ورستی تاوتریخوالی په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي بریدونه بلتون پالو کړي ول. بلخوا د سولې او جګړې څېړنو ادارې د افغانستان د ننګرهار په سره رود او غزنی کې د بودا او نورو لرغونو آثارو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمه برخه له منور شاه اورو.
د ای ایف پی خبری ایجنسی په دې رپورت کې راغلی د چین یو نن صوبې نه اخواو شاش پاله 100 کیلومتره لری پرتې سیمې کین مینګ کې د روانې میاشتې په سر کې په ریل سټېشن برید او د تیر کال د اپریل راهیسې سینکیانګ سیمه کې د خنړیون خطو رپورټونه سرګندوي چې دغه نه ارامي د سیمې نه د بهر وتلو په حال کې ده. چارواکي د سینکیانګ په بیلتون پالو په بیجنګ کې د ګاډي جنگولو د خنړۍ پیښې لوجه د بهرني سخت دریزو سره د رابطو تورونه هم لګوي. دغه پیښه د تیر اکتوبر په میاشت کې رامنځته شوې وه. ای ایف پی لیکي د چین سینکیانګ صوبا د اته ملکونو سره سرحدونه لري چې پکې 15 اسلامي هیوادونه افغانستان، کازاکستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان شامل دي. بلخوا بهرنی سیلونکو د دغه سیمې نه آرامۍ ته د چین د حکومت د هغه زیات مداخلت په تناظر کې ګوري چې د یو غور نسل په مذهبي شناخت کې دغه هیواد کوي. خو چین دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د ملک د هر وګړي د عقیدې احترام کوي او د هر نسل سره تعلق لرونکو خلکو ته تحفظ ورکوي. ای ایف پی زیاتوي د چین چارواکي هڅه کوي چې په ټول یوغور خلکو د تشدد تور ونه لګوي او وایي چې دوی یوغور د ترهګرۍ د نسلي شناخت په بنیاد د بیلیدلو او مذهبي سخت دریځې نه محفوظ کول غواړي. دا راز د چین سرکاري میډیا د یوغور د خلکو په اړه داسې تصویر وړاندې کوي چې ګنی دوی د مذهبي سخت دریځې د خطر سره مخ دي. بلخوا د وار اینڈ پیس نومي ادارې یو رپورت وای د افغانستان سرخرود ولسوالۍ کې د شاهي قلعه سیمه کې شپږ ګول برجونه د یو بل نه په لګ لګ فاصله ولاړ دي چې د بود مت د تهذیب اخواوشا 2000 کاله زاړه آثار دي. د دې برجونو ډانچا اوس نیمه هم نه ده پاتې خو بیا هم په 100 مترو کې ولاړ دي. د برجونه د خټې د خښتو نه جوړ دي چې د 100 مترو د احاطې نه راتاو دي. دا ریپورت د ننګرهار د کلتوري چارو د سانګې د مشر او رنگ سمیم د خپلې لیکي د دې ولایت په دویشتو سیمو کې مهم تاریخي آثار موجود دي چې د محفوظ کولو ذمہواری په افغان مرکزی حکومت راځي. نو موړ زیاتوي چې د لړکې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت او د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یعنی یونیسکو ته ګامونه پورته کول پکار دي. بلخوا په کابل کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت کې د تاریخي آثارو د بیا رغولو او محفوظه کولو د سانګې مشر احد عباسی ویلي دوی په 1300 کلونو کې په غزنی ولایت کې د لرغونی آثارو د محفوظه کولو کار شروع کړی دی. 2013 کال د غزنی ښار د اسلامي تعلیم، ساينس او کلتور لپاره د اسلامي کلتور د مرکز په توګه ونمانځل شو.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفرد وایي ټول نړیوال ځواکونه د سږ کال په پای کې له افغانستان وځي. القاعده شبکه به بیرته ژوندۍ او فعال شي او بیا به د لویدیځ پر ضد پلانونه جوړ او حمله وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري ته خوشبيني څرګنده کړه او ویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به ټول هڅداوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیات کړي. اسمت ساروان د افغانستان او پاکستان د همکاري په باب د جوزف ډنفرد د څرګندونو په اړه تفصیل راکوي.
افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځیانو عمومي قومندان وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته امریکا په افغانستان کې د بریالیتوب تصور نشي کولای. د چې د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته خبري کولې وویل ما ته ثابت شوی چې د پاکستان له همکارۍ او د پاکستان او افغانستان له اغیزمنو اړیکو پرته په سیمه کې د بریالیتوب تصور کول ګران دي. د همداراز ویل په تیر کال کې په دو جبهو کې اڅول شوی دی. یو دا چې باور لري چې پاکستان هم دا مني چې د سخت دریزو موجود خطر د دوی خپل امنیت هم ګواښي او دوی هم پوهیږي چې یوازې یو باثباته امن او متحد افغانستان په خیر دی. دنفر دا هم وویل چې د اگست له میاشتې را په دیخوا د دوه هیوادونو مشرانو څلور ځلې سره کتلي دي. د وویل تر یوې مودې پورې د دواړو هیوادونو مشرانو سره نه کتل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره نوې اراده څرګنده کړه. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو پوځیانو عمومي قومندان زیاته کړه، دوی زمینې چې دوی د همکارۍ لپاره تشخیص کړي فکر کوي یادونه یې مهمه ده. یوه یې دا ده چې باید د افراطیت ګډ تعریف ولري او له سخت دریزی سره د مقابله په اړه همکاري وکړي، او بل زمينه د پولو د پراخې ادارې او مدیریت لپاره چوکاټ دی چې سیاسي، اقتصادي او د غرض د دوه هیوادونو ترمنځ امنیتي مسالې سمبال کړي. جوزف دامفر دوبل زموږ رول دا دی چې د افغانستان او پاکستان د پوځونو ترمنځ د رغنده اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړو. دنفر د کانګرس د مشانو جرګې غړي ته په وینا کې د پاکستان د پوز د لوی درستی سره خپلو خبرو ته په اشاره وویل. جنرال راحل شریف د افغانانو په شان کلک عزم لري چې د افغان امنیتي ځواکونو او د پاکستان د پوز ترمنځ اړیکې شي شي. د همداراز ویل په راتلونکو څو میاشتو کې ډیر وخت په دې لګو، یو شی چې موږ غواړو د سشکال ترپای بشپړ کړو هغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رغنده دوه اړخیزي اړیکې دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15360 صافي اوریدل شي.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د پاکستان او افغانستان په قومي سیاست کې د نوي بدلون په اړه مقاله خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي د سویلي اسیا په دوه لویو هیوادونو کې داسې ښکاري چې موروسي سیاست په ختمېدو دی او نوي ګوندونه د هغوی ځای نیسي. په دې لړ کې د هند عام آدمي ګوند او د پاکستان تحریک انصاف ګوند ذکر وړ دي. احمد شاه زمي د دې مقالې مهم برخې راوروي.
فارن پالیسی مجله لیکي په پاکستان او هندستان کې د دوه ګوندونو روایتي سیاسي نظام مخ په ختمېدو دی او دریم ګوندونه رامختصوي چې د خلکو ژغ پورته کوي. نو ګوندونو له خلکو سره له ستونزو څخه د دوی د رایستلو او د اداري فساد له منګولو څخه د خلاصولو ژمنې کړې دي. د دوی پیغام په ولس کې زیات خور شوی او په ډیر لږ وخت کې د میلیونونو خلکو پام یې ځان ته راوړی دی. د بهرنی کتونګ لپاره نو ګوندونو د خلکو حیرانتیا او لیوالتیا راپارولې ده او داسې ښکاري چې د سوهیلي اسیا په موروسي سیاست کې درزونه پیدا شوې دي. په پاکستان کې د نواز شریف واک ته رسیدل، په هند کې د راهول ګاندی لخوا د کانګرس مشري په غاړه اخیستل او د بنگلاديش په انتخاباتو کې د شیخ حسینه واجد بریا څرګندوي چې په دې سیمه کې موروسي سیاست یو ځواکمن قوت پاتې شوې دي. مجله لیکي په نوې ډلې کې عام آدمی پارټي د هند په قومي سیاست کې په چټکی سره ځان ته یو څرګند مقام ګټلې دی. دغه ګوند په 2012 کال کې رامنځته شو، د اداري فساد په ضد مبارزه کې یو وعده وکړه. د عام آدمی پارټي مشر اروند کجریوال په داسې حال کې د ډلې وزیر اعلی وټاکل شو چې تعلق یې د هیواد په دوه لوی ګوندونو کې لای وسر هم نه و. نو موري واز نه څلور صورت ضرورت په دې خاطر لخپل چوکي مستعفي شو چې د اداري فساد په ضد بل په اسمبلی کې منزور نه شو. دا غوند اوس په قامي کچ پیژندل شوی دی او داسې وړاندوینه کیږي چې د هند د سش کال په انتخاباتو کې به د لوک سبا یا قامي اسمبلی 12 چوکۍ وګټي. مجله زیاتوي بلخوا په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند په قامي سیاست کې د یو نوي قوت په حیث راوټکېدی. په 1999 کال کې د پخواني کرکټر عمران خان په مشرۍ کې جوړ شوی دغه ګوند د هیواد د 2013 کال په انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز لري او پاکستان پیپلز ګوند وروسته د دریم لوی ګوند حیثیت خپل کړی. مجله لیکي د سویلي اسیا په سیاست کې د دوغو دواړو نوو ګوندونو راتګ یو مثبت پرمختګ دی. د نوو افکار معرفي کول او انتخاباتي چیلنجونه هغه څه دي چې ځواکمنو ګوندونو ته یادګرنه ورکوي چې پر واک کنټرول بې قیمته نه وي.
او وسم راځي چې د فیاض خیشګي په غږ باندې دغه سندره واورو.
پلو کی خراب شم د جامونو پنو شلو کی خراب شم زپہر خزان کی کلکا توبہ اکڑم ول بیا په وخت د ګلو کې خراب شم زه خبر خو خبر لوس د زمانه وم خوش وتا تا په ٹکور دے پجر کے بیا د خوب زرنو ٹکور دے پجر کے دس کرم ٹنگ ٹکور دے پجرا کے دس کرم ٹنگ ٹکور دے پجرا کے بیا د خوب زرنو ٹکور دے پجر کے بیا د خوب زرنو ٹکور دے پجر کے پہجر کے فرق دخانو نوکر نیشتا پہجر کے فرق دخانو نوکر نیشتا ہر سڑے د سڑی رو دے پہجر کے ہر سڑے د سڑی رو دے پہجر کے دس گرم ٹنگ ٹکور دے پہجر
د فیاض خان خیشگی سندر مورید ملګری ملتونو وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې تیر کال په شویو ډرون بریدونو کې یو لسی وګړی هم نه دی وژل شوی. د ملګرو ملتونو څارونکي بن ایمرسن د چهارشنبه پر ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان ته د ډرون بریدونو په اړه خپل څېړنه وړاندې کړه. پاکستانی حکومت او ځینې سیاسي ګوندونو دا دریز درلود چې په ډرون حملو کې ولسی وګړی هم وژل کیږي. رپورت له عبدالحی کاکړه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان ته د ډرون هبریدونو په اړه د خپلې څېړنې د وړاندې کولو وروسته د چهارشنبه پر ورځ بن ایمرسن په جنیوا کې خبریالان ته وویل دا خبره ډیره په خوشحالي سره کوي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو په شمیر کې کمی راغلی دی. د دې خبره په 2010 کال کې په پاکستان کې 128 ډرون بریدونه شوي وو، خو په 2013 کال کې دا شمیر راکم شو او د دې په وینا په مجموعي توګه 28 ډرون بریدونه وسو. د زیاته کړه چې په دې کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د تیر کال پر ډرون بریدونو کې یو هم ولسی وګړی نه دی وچل شوی. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد ایډوکیټ پر ډرون بریدونو کې د کمی د رجحان هرکلی کوي.
دا یو خبر په خپل ځای چې په 2013 کې نسبتا ډرون د ټیکس شوی دا د تیر کال په مقابله کې کم شوی دی. او دیم دا خبر هم ده چې په دې کې کوم خلک کو جلې شوی دي، نو هغه او ظاهر خبر چې ډېر های ویلیو ټارګټ شو ټارګټونه جلې شوی، نو په دې وجه هغه عام خلک ته پکې ویم هغه ښکاری نه پکې او کټونګ دوه عملې ټارګټ کیږي او کمیږي
په پاکستان کې زیاتره شیلاسي ګوندونه په تیر بیا تحریک انصاف د ډرون بریدونو په اړه سخت دریځ درلودلې دي او آن د دې پر ضد یې د نیټو لارې هم تړلې وي. خو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه قهار زلمی وایي چې د ملګرو ملتونو رپورټ د دغو ګوندونو په سیاسي دریځ یو گزار دی.
تاسو د قبایلی سیمې د عوامو سره هم خبرې وکړي، نو هغوی به دا خبره هم تاته وکړي چې کم د تحریک انصاف موقف دی یا د مذهبي ګوندونو موقف دی یا د میډیا د هغه ارګنایزیشن موقف دی چا باندې چې دا تور لګي چې هغه د ملکي اسټابلیشمنت په لاس کې بالکل کلمې جوړې شوې دي، نو هغوی به هم تاته دا وایي چې دا خبره صحیح نه ده. قبایلی سیمه کې خدا خبره هم کیږي چې کاش دا ډرون لاندې راتلی شي چې موږ په کوچو لمبولې وي. دا بالکل دا چې کوم د یو این چې کوم رپورټ راغلی دی دا بالکل د دې چې کوم یو ډیفاین دی هغه باندې یو کلیئر کټ گزار دی.
په دې اړه مو د تحریک انصاف له ځینو مشرانو سره د رابطې هڅه وکړه خو کامیاب نه شو. له دې پرته چې د ملګرو ملتونو په وینا تیر کال په ډرون بدونو کې یو هم ولسی وګړی نه دی وژل شوی، په عین حال کې چې لکه د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبان سره خبرې اترې شروع کړې، امریکا د پاکستاني حکومت په غوښتنه د ملاتړ په خاطر په قبایلي سیمو کې ډرون بدونه درولی دی.
عبدالحی کاکړه مو رپورٹ اورید. اسوسییټډ پریس اژانس په کراچۍ کې پر پولیسو د زیاتیدونکو حملو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د اژانس په خبره په وروستیو کلونو کې پر پولیسو د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو لخوا بریدونه زیات شوي دي. دا بریدونه پولیسو ته مرګ ژوبلور په برخه کوي. له دې حالاتو سره په ښار کې د پولیسو ژوند ګران شوی دی. تفصیل له ملیحه امیرزاده اورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په کراچۍ ښار کې د یو وژل شوي پولیس افسر دیدار احمد د کورنۍ د خولې وای چې لږه موده مخکې ورسره په دې موضوع خبرې کولې چې په ښار کې پولیس والا څنګه د طالبانو او د مجرمانو د ډلو لخوا په نخښه کېږي او څنګه پکې زیاتوالی روان دي. ایجنسی لیکي احمد د کراچۍ په هغو څلور څلوېښت پولیس والاو کې یو چې د روان کال په لومړیو دوو میاشتو کې په تشدد کې وژل شو. تیر کال په یاد ښار کې یو سل شپږ شپېته پولیس والا وژل شو چې په تیرو پنځو کلونو کې څلور چنده زیاتوالی دی. د ایجنسی په خبره په کراچۍ پولیس والا کله هم آسان ژوند نه دی تیر کړی چې د 1999 په پرتله د ښار آبادی د 10 میلیونو نه خواوشه 21 میلیونو ته رسیدلې ده. اژانس د پولیسو د کارپوهانو د خلیلې کې چې په وروستیو کې شمیرې ښایي چې په دغه سیمه کې د طالبانو او د نورو تړلې وسلوالو ډلو اثر لا زیاتېدو سره یا د پېښه په ښار کې نوره هم سخته شوې ده. د پولیسو مشر چودري حیات وایي چې د 2.5 فیصد وژنې تر شا د دغو ډلو لاس دی. اسوسییټډ پریس لیکي د 11 ستمبر د پېښې وروسته امریکا په ترهګریزې جګړه کې زیاته توجه د پاکستان قبایلی سیمو ته ورکړې ده، خو په آبادو سیمو لکه خیبر پختونخوا او کراچۍ کې د جنگیالو د خوریدلو لامل په قانون نافذونکو ادارو فشار زیات شوی دی چې ډېر فندونه او تربیت نه لري. د چودري حیات په خبره دا اندېښنې خبره ده. اژانس لیکي په کراچۍ کې مسلې ډېرې دي چې د پیسو لپاره تختونی، هدفي وژنې، د موټر غلا او بتا اخیستنه پکې یو څو دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له دغو ستونزو نه خبر دي نو ځکه په ښار کې رینجرز واکونو او پولیسو ته د حالاتو د کابو کولو حکم ورکړی دی. اژانس لیکي په ښار کې پولیس د ډیوټي لپاره د تګ راتګ پر مهال وژل کیږي. د احمد کورنۍ وایي چې یونیفارم به پتاړه کې په دې مقصد اخستلو چې څوک یې له پیښې خبر نشي. په ښار کې یو جرأتمند پولیس چارواکي چودري اسلم په جنوري کې د سړک غاړې بم چاودنه کې وژل شو او بیا په فروری کې په یو بل بمی چاودنه کې دیارلس پولیس والا لمینځه لاړ. اژانس لیکي په کراچۍ کې تشدد یوازې د طالبانو لامل نه دی، بلکې په سیمه کې نسلي او سیاسي شخړې هم د تشدد سبب دي. د شورو په ورځ په ښار کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شو او شپږ پولیس والا ژوبل شو. د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ یو چارواکي سمینه احمد وای په کراچۍ کې یوازې د جهادیانو لخوا ګواښ نه دی زیات شوی، بلکې په ښار کې د ریاست کنټرول د کمزوري کېدلو له امله جرمونو او ترهګرۍ ته وده میلاوه شوې ده.
په پا پاکستان کې وینا حکومتي ادارې د خیبر پختونخوا په شپږو ضلعو کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره د پوهاوي یو پروژه پیل کړې ده. د پروژې په کار کې پر دې خبرې ټینګار کیږي چې ښځې باید خپل ووټ وکاروي او په دې لړ کې دا اداره له دینی عالمانو مرسته اخلي. تفصیل په دې رپورت کې.
د تحقیق او ترکه یوې غیر سرکاري ادارې ان ار ډی اف د خیبر پختونخوا په شپږو ضلعو کې د ووټ اهمیت په اړه یو پروژه شروع کړې ده چې مقصد یې د ووټ اچولو او سیاسي چارو په حق له زنانو ته پوهه ورکول دي. د ان ار ډی اف د پېښور د څنګه مشر محمد اقبال مشال ریډیو ته وویل د دې اداره خپل هر کار کې د عالمانو مرسته ترلاسه کوي چې د مذهب په رڼا کې د خلکو رهنمایي وکړي شي.
زنانه استادانې دي دا غي سره چې کوم دینو سیمینارز کو یو غټ غټ سلو استادانو یا سلونه ډیرو استادانو دغه بکو پولیټیکل لیډرز چې کوم دینو دا غی سره کنسلټیټیو میټینګز کوو. د دین علاوه په هر ضلع کې زمون د سلنو اخلا 120-150 پورې علما چې کوم دینو دا غی کنګریګیشن کوو. په دې کې مونږ دوا کامیاب کنګریګیشن چې کوم دینو هغه په پیښور کې او په چارسده کې په 13 میاشتو کې کړی.
مولانا سید جهان سیب زاهد چې هم یاد ادارې سره پیښور شاو خاصمو کې زنانو ووټونو اچولو لپاره خپل هلې ځلې کوي وایي د شریعت مطابق ووټ اچول یو گواهی ده او شهادت ده. نو دین زنانه محرومه ساتل یا پر پابندی لګول او بیا د مذهب سره تړل سراسر جرم او ګناه ده. دی وای
په اسلام کې اولنې عمل چې شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد کې هغه د انتحاب شوی او هغه انتحاب ذریعہ چې وای شورای نظام درای اوستل په دې وخت کې د پرچی طریقې کار ووټ اچول د ګوت باندې نشانی لګول دی وال د خپل پرچی یو کس په بکس کې اچول دی. یعنی هی د شریعت او د اسلام مطابق دی دا عمل دی. نتیجې نه سره زم تعلق د پښاور کې پدې کې امیشه زمون پکلي کې رزنانو په اوټ بپا باندې وا کله چې موږ دا پروژه کاغذ ته نو ما کې خپل یو احساس او یو شعور پیدا شو. غاهي نو ما دا غلاقي ټول پټو والا سره موږ داغی اجلاس کو دسی سی پارٹو چې دا د زنانو په وټین د پابندی په ټول کې نه ان کې منګ نه لګو
هم په دې لړکی د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په خوانی غړی او د بلدیاتی انتخاباتو درې ګوندیز اتحاد صدر مفتی ډاکټر شوکت الله خټک مشال ریډیو ته اویل
دا خو یو مشورت ته او قوم ته یو مستقبل ورکولو کې د زنانو نمائندګي هم پکار دی چې پر امن ماحول سره ګورنمنت دا ریسپانسیبلټی دا چې دا ته پر امن ماحول جوړ کړي او دا ته بقاعده د حساب کې والی کړي نو دې کې هم چې فیمیل کوم سلیکشن دی سیټونه دی په هر ویلج کونسل کې هغه موږ خپل نمائندګي موجوده
زنانو حقوقو لپاره کارکونکو کې اشاد بیگم وای د زنانو ترقی هله ممکنه کېدی شي چې هغه په موثر توګه سیاسي چارو کې برخه واخلي
بنیادی مقدمه ده د لوکل ګورنمنت چې دا د کلو پښتوانی یو خدي تر ډیر اکسسبيليټي وتا ثاني چې هغه راشي او په دې نظام کې حصہ واخلي او زه به بالکل د اهمیت چې ګورم نو زه به خځو ته دا ویل غواړم چې دوی دې از ا ووټر ام خپل ووټ استعمال کړي او دوی دې په دې الیکشن کې حصہ واخلي ځکه چې دا خو د کلو پښتوانی دي او د کلو پښتوانی خځي د خپل مسؤلیتونه په بهتر ډول باندې پوي امي او دا غي د حل لپاره ام کار کوي
شاد بیگم د وینا سره سم د دوی ادارې په شمول نور ادارې هم الیکشن کمیشن سره رابطه کې دي چې الیکشن کمیشن زنانو لپاره په ځینې علاقو کې ځانګړي پولینګ سټېشن جوړ کړی
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340
او په 15360 صافي اوریدل شي
اوریدونکو راځي چې د سلام پښتونخوا پای د فی خان په سندره باندې وکړو
بے مانی سترگے
کرگی زما دجر کبھی لگانی استگی ستا غل چکے رانی استگی